السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. د افغانستان لوی سارانوالۍ رپورټ ورکړی دی چې په تیرو شلو میاشتو کې د فساد ضد عدلي او قضایي مرکز د جوړېدو رئیس په یو نیم زر قضیو کې چې د ادارې ته رسېدلی دي 15 نوي تنه لوړ رتبه نظامي او ملکي مامورینو ته د بند سزاګانې ورکړل شوي دي. حکومت د اداري فساد ضد مبارزې کې نور څه اقدامات کولی شي؟ سارانوالۍ، نور مربوط مقامات او ولس په دې مبارزه کې څه همکاري کولی شي چې افغانستان حکومت د مفسد حکومتونو د لس نه ووځي چې اوس د رپورټ له قراره په څلورم نمبر کې دی. موږ په دې مسلې باندې د بحث دپاره دوه تنه میلمانه کړي دي. د شفافیت د سار د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي صاحب د خپرونې میلمه دی. د سیاسي چارو تحلیلګر او ناظر مشتاق رحیم صاحب د خپرونې میلمه دی. مشتاق رحیم صاحب، پروګرام ته ستړی مشي، په خیر راغلی.
تاسو هم ستړي مشي، سلامونه نیکی هیلی می تاسو ته، قدرمن افضلی صاحب ته او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام سید اکرام افضلی صاحب محترم، ستړي مشي، په خیر راغلی. افضلی صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي. فکر کوم چې شاید لاین قطع شوی وي، دوباره به کوشش وکړو چې افضلی صاحب پروګرام ته راولو، نو یا به داسې وي چې کوم تخنیکي مشکل وي زمونږ غږ بناوري. په هر صورت د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په افغانستان کې د فساد ضد ادارې فساد ضد مبارزې په باره کې د حکومت د لوی سرانوالۍ د فعالیتونو پرمختګونو په باره کې غږیږو. ستاسې نظر ډیر مهم دی، کولی شئ خپل نظریات د امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک کې ولیکئ. کورمدان چې تاسو خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوي. تاسو ته به معلومه درنو اوریدونکو، د سورز رئیس خصوصا د غدوتیر ورځو کې چې دا راپورټ نشر شوی دی، په دې مسلې باندې ډیر بحثونه کیږي چې لوی سرانوالۍ ویلي دي چې تیرو شلو میاشتو کې چې دغه د اداري فساد ضد مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی دی، په دغه مدت کې ډېرې قضیې په دې اداره کې ثبت شوي دي، سرانوالۍ ته شکایتونه رسیدلي دي، او په دې کې چې بیا کومې مربوطې مسلې وي په سرانوالۍ پورې، په هغې کې چې دوی تحقیقات کړي دي او مسلې څېړلي دي، نو 15 نوي کسانو ته د بند سزاګانې ورکړل شوي دي چې محکمې پرې حکم کړی دی او بندیان شوي دي. دې کې لوړ رتبه نظامي او ملکي مامورین دي. نو زه به یو ځل بیرته د سید اکرم افضلی صاحب خبر واخلم چې خبرونه ته راغلی یاره. افضلی صاحب محترم، ستړی مشي، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته او قدرمن مشتاق رحیم صاحب ته.
کورم ودان. وعلیکم السلام. بله، نو نه پیګم چې د سې لګزر کړه په کلوب ډیر راځي چې دا به اخو ته وي، تاسو خواته که زمون خواته، خو امید دی چې دا رفش چې आवाज هم صفا وریدل شي، اوریدونکو شکایتونه کې به دا غیم لینونه همیش خراب وي، دا مشکل وي تخنیکی پر صورت. ښه، درنو ملمنو دواړو ته خرغلا سویم، مننه چې پروګرام ته راغلی یاست. نو مسله خو تاسو دواړو ته او اوریدونکو ته د هر چا نه بهتره معلومه ده. نو خبره دا ده چې دغه 15 نوي تنه چې ملک لوړ رتبه ملکی مامورین دي او نظامی مامورین دي، دا بندیان دي. د اواز اخلالي کې پروډوسر صاحب کې دي چې د دې سبا خونه ول شي، د دې مشکل یانه. ښه، نو کته سره کوشش وکړو غوړي چې کم لاین ده اخلال کیږي سره. تاسو دواړه زما خبري اوري، او بخي مشتاق رحیم صاحب او سید اکرم افضلی صاحب، همداسې مشکل تاسو ملري اخلال کیږي؟ ښه، سپیکر نه خونه غږیږي تاسو مشتاق رحیم صاحب؟
نه.
دا دواړه لینونه سره یو ځای شوي دي. پروفیسر صاحب تاسو نه خواهش کوم، دواړه لینونه یو ځای شوي دي، اخو ته څه مشکل دی، باید تخنیکر دی چاره وکړي. زه اخلال کیږم چاته داسې باید د سره
زما غږ خپل موقعیت تم تغیر ورکړ چې اوس څنګه اوري.
ښه، مشتاق رحیم صاحب ستاسو اواز سم شو، اخلالم نشته دی. ودرېږي چې افضلی صاحب سوې. افضلی صاحب مهرباني. افضلی صاحب
بله ان شاء الله چې ما غږ به سمې و
خا بالکل صحیح شو هغه مشکل را فشو ارسه چو ډیر تشکر تاسو دواړو نه خا اول افضلی صاحب کتا سي دي برخه کې خپل نظر ورکړي چې د غساسې ادارات چې راپور لیکي او دوی ته شکایتونه رسیږي او اوس خبره ده چې د دومره کسان چې نیول شوی دي بیا پدې کې یو نیم ځر شکایت بیا پدې کې یو سلو 15 دې شو کې دا سیړنی شوی دي او 15 نوي کسانو ته د بند سزاګانې ورکړ شوی دي چې لوړ رتبه مامورین دي نظامی او ملکی درست دا بندیان شوی دي فکر کوي چې دغه سي اقدامات د دې مشکل د لپاره یعنی د سي غټوره لار ده د دې نه نور څه پکار دي دا خو ډیر کم حساب دی چې مثلا 15 نوي کسه او دغه اداره د دې نه نور څه کول شي اضافه ده نه څنګه کېده شي د دې ادارې کارونه چټک شي تاسو کوم بله
زکه تاسو نه پخته راوځم چې د دوی سره باندې بده سو غسان تر اوسه پورې محاکمه کړې او په فساد په تور باندې ولې زکه خپل روز سره باندې فساد زاله ده د محاکمه نه دی به څومره کسان تر اوسه نیولې قاضیان ها قاضیان چې رشوت خوري او د رشوت او د فساد په بنسټ باندې کار کوي څومره کسان دي تر اوسه محاکمه کړې سو وليان پیژنې څو وکیلان پیژنې څو وزیران پیژنې تر اوسه پورې دی محاکمه کړې دا تر اوسه پورې دا هر څه روان دي نمایشي روان دي دا هر څه د لوی سره روان نه زموږ توقع دا ده چې دی واقعا خپل کار کې جدیت ولري متاسفانه دوی استقلالات هم نه لري دوی په کار کې مداخله کوي دوی ډېر ورته هم نه لري دې کار سره وخت وځي او زه فکر کوم چې ستونزه ډېره لویه ده زموږ د دې نه څنګه لوی سره مري دې ستونزه ته ګوري دا د حل لار نه ده بلکې دا زموږ ستونزه نور هم زیاتوي موږ ته بيخي وزیره چې دلته زحت دې د سې دې بزرګونه د سې چې شتون لري د تیر حکومت نه دی او د حکومت نه او موږ خپل ډیر زیات مثالونه لرو چې وسرنواله په لوی لاس باندې د دغه دوشو سړنه نه کوي او اجازه ورکړي چې هغه زورواکي چې په فساد خیل دي خپل فساد ته ادامه ورکړي او ډیر بخلاص لاس په خارو بازار کې وګرځي او دوی خلک نه نیسي
خا دا سره پټونه موږ ته هم راغلي دي موږ نن ډیر کوشش وکړ چې د سارنوالې نه څوک په دې پروګرام کې برخه واخلي چې هغه هم خپل خبره وکړي په هر صورت ستاسو خبره خو موږ غواړو چې تاسو ملامتیا چوي په سارنوالې باندې چې اصلا فساد خپل بده اداره کې دي دوی هغه څنګه چې لازم ده غسي اقدامات نه کوي وګورو چې مشتاق رحیم صاحب سوي دوی تاسو دواړه په افغانستان کې په ټولنه کې استه یا ورسه اوري او ویني مشتاق رحیم صاحب تاسو هم د څه فکر کوي چې لوی سارنوالی سنشي کولای او د خپل پکې داخله ده نو د سغبنی وی چې غونډه سارنوالی به وي تاسو فکر کوئ د سی یو سو کسدی چې سید زړه د اخلاص کار نه کوي خپل هم په اداري فساد کې شامل دي
زه به یو څه پراخ باسو کم پر ځای د دې چې یوازې په سارنوالی باندې تمرکز وکم زمري قدم کې منګوتا سي د فساد بدترین حالت کې قرار لرو په نړۍ کې منګ ځای مقام درلو د سلورم تلاړو او منګوتا سي ټول په دی پویګو چې د بدترین حالت کې د یو د حالت بدلول ډیرو هلو زلو ډیرو منډو ترړو ته ضرورت لري زه فکر کوم د دویم نه سلورم ته تک هم که څه هم بدترین حالت کې اوس مشته یو خو حداقل هغه حرکت پیل شوی دی دلته نه غواړم چې د چا د چارو نام لا تړو کم یا د چاستاینه وکم لیکن دلته موږ تاسو ګورو اته که نمایشي چاري نه هداقل شروع کوو متاسفانه په خوا خو دلته د نمایشي چاري هم موږ نه لیدلې همیشه به د ادارې جوړې دی او د فساد ضد مبارزې د متوازی ادارې منګولې دي چې جوړې شوې او دا سلسله روانه وي لیکن اوس هداقل د 15 نوي کسان کم مش نمونه خوارم ده هداقل پروسه شروع شو اساسي خبره دا ده چې موږ د دغه پروسې ملاتړ وکړو او د ملت په توګه باندې د فساد سره د مبارزې لپاره غږ پورته کړو دویم اساسي پاس دلته ده چې دغه فساد موږ په دوو برخو وېشلې یو هغه ستر او لوی فساد ته یو وړوکی فساد ته هغه پیټي کرپشن چې بولی د ټیکټ چې هغه 500 افغاني او 100 افغاني او 200 افغاني متاسفانه کله چې سړی په بدترینو حالاتو کې وي بیا دا بدترینو حالاتو کې د جرم کټګریانې معلومی وي بیا لوی کټګری لوی برخه جرم ګڼل کیږي دا وړو ته د جرم په سترګه نه کتل کیږي زمایا دیږي چې وخت زما د کورنیو چارو د مهم سره یو باسو په یو کانفرنس یو درته ویل چې 500 افغاني کې سړی تذکرہ تاییدی او 500 اخلي څه مفهوم لري. نو ما ورته وویل جناب موین صاحب، په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې د یو ډالر څخه کم دی ورځنی، او د د ټولې ورځې د مزدورۍ او د هلو ځلو نتیجه یو 500 افغانۍ دی، افغانۍ دي. او دا تاسې په رشوت کې نه راولئ، د یو سړي د ټولې ورځې زحمت صفر کېږي. او دته تاسې ستونزه چېرته ده چې موږ دومره غټې بدبختۍ کې مبتلا یو چې رښتیا هم دا وړې هڅې راته څه نه ښکاري.
اصلا هغه اصول او پرنسپ تر پښو لاندې کېږي،
د عقل دغه پیل باید خوشایند وګڼل شي، کافي نه دی او ډېر هلو ځلو ته اړتیا ده.
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب. وبخښئ چې مخکې سید اکرام افضلی صاحب وویل چې دغه لوی سرنوالي وړتیا نه لري، چې دوی وایي چې دغه ولې وړتیا نه لري او څنګه وړتیا پکې پیدا کېدای شي. افضلی صاحب ستاسو خبره غواړم واورم.
مننه. واقعا نه په دې کې شک نشته، ځینې کارونه خو تر سره شوي دي، اما په دې رقم باندې که موږ روان یو، موږ په دې باندې هم پوهیږو چې دلته موږ د جنگ په حالت کې یو. زمونږ دولت د زیاتو ګواښو سره مخامخ دی، او که چېرته په دغه شکل باندې د فساد کړۍ دولت خپله ولکه کې ولري، نو زه فکر کوم چې موږ ډېر سخت ماتېدونکي حالت سره مخامخ یو. نه زمونږ نتیز واکونه به د مخالفینو مقابل کې ودرېدلی شي، نه به زمونږ دولت د خلکو اعتماد لاسته راوړلی شي، او زه خدای مکړه مونږ به داسې حالت سره مخ شو چې مونږ بېرته به شل کاله پخوا حالت ته بلاړ شو. او دغه حالت کې دا په دا رقم باندې مخکې نه شو تلای چې دا څنګه روان دي. هر څه مونږ یې ډېر نږدې نه څارو. سرنوالۍ تاسو ویلې چې څنګه وړتیا نه لري، ډېره واضح خبره ده. کله چې په یوه اداره کې د فاسدینو شتون په یو اصل بدل شوي او هغه فاسدین چې هاته مجازات شوي دي، نو زه دا سرنوال پېژنم چې مجازات شوی په فساد باندې.
بله،
مشهور د زمانې فاسدین دي،
بیا
هم په دې لوی سرنوالۍ کې ناستې سرنوالان دي. دا څنګه امکان لري چې دا اداره بیا وتوانېږي په دې باندې چې د فساد ضد مبارزه وکړي؟ نو ځکه ما ویل چې دې اداره وړتیا نه لري. دومره خبره دا ده
چې
کله په عادي قضایي چارو کې مداخله ترسره کیږي، ولسمشر مداخله کوي، د دفتر مداخله کوي، د شاوخوا د کسان مداخله کوي، اجرائیه رئیس مداخله کوي، د شاوخوا د کسان په عادي قضایي چارو کې مداخله کوي، لوی سرنوال د تسامو او د جوړجاړۍ نه کار اخلي، زورمندان چې هلته څوک دي، دا زورواکي لکه مونږ تاسو پیژنو د شاو جرګې ځینې وکیلان یا د ولسی جرګې وکیلان یا همداسې وزیران یا داسې نور کسان چې زورواکي دي، د هغوی چې کله قضیه راځي اصلا شخصي دي نه. زه مثالونه لرم چې تاسو وایم، د ځمکې غصب قضیه ده په دې کابل کې دننه، د لوی سرنوالۍ تر سترګو لاندې دلته ځمکه غصبېږي، او د دې په ځای باندې چې هغه غاصبین دوی ونیسي، دوی تللي دي هغه چا پسې لګېدلي دي چې هغه کوم رپورټ یې ورکړی چې راځي دلته ځمکه غصبېږي. نو هغه سړي پسې راخیستی وی چې هغه سړی اوس بدنامه کړي، هغه سړی په زندان کې واچوي، هغه سړی تهدید کړي. بل مثال تاسو ته وایم، کله چې دا تورخم نه موټر چې راځي، د سبزي موټر راځي، د میوې موټر راځي، د پاکستان نه یال صرف یوازې تورخم لار نه ده، څلور بندرونه چې موږ د پاکستان سره د ریحار یوونه چې موټر راځي، دلته جالي سرټیفیکیټ په 3000 کلدار باندې خرڅیږي. دا قضیه چې کوم کس رپورټ کوي، هغه سره یو تهدیدیږي، هغه کسان چې کوم دغه فساد کوي، دې نظر ته زمینه مساعدوي، هغوی خلاص لاس ګرځي. یو هم څوک نه نیسي. شپږ کسان به ویل چې باید ونیول شي. کال یو نیم کال کېږي چې دا قضیه روانه ده، هیڅوک په دې اړه باندې اقدام نه کوي. ښه پوهېږي چې دا یعنې زه په دې باندې خبر یم، لویه سرمالي په دې باندې خبره ده، زراعت وزارت په دې خبر ده، د تجارت وزارت په دې خبر ده، دا جاري سرټیفیکیټ ده. هلته یو کس خپله په خپل نوم باندې سرټیفیکیټ جوړ کړی. تاسو وګورئ چې څنګه رسمي کېږي فساد، بنسټیږي فساد او رسمي کېږي فساد، او دغه سرټیفیکیټ په 3000 افغانۍ کلدار باندې خرڅېږي. بیا په دې کې د ګمرک د مدیر نه نیولی تر د ګمرک د رئیس پورې، د ننګرهار تر کابله پورې، د کابل د مشرانو جرګې پورې، تر ولسي جرګې پورې، وکیلانو پورې، تر وزیرانو پورې، په دې کې لاس لري، په دې کې برخه لري. هر څه قسم علم لري، چا سل کلداري دي، چا نیم سل کلداري دي، چا پنځه سل کلداري دي. په دې کې
سید اکرم
ټول خبر څنګه ولې دې مخه نیول کیږي؟
بله
سید، دا سرټیفیکیټ
وس هم فل حال دی ویل چې پاکستان تاسو ته تور ونی چې دا کار تر سره کوي اما سرټیفیکټ نن هم خرڅیږي
دا د مننه مننه سید کرام افضلی صاحب اوریدونکو ته زل بیا دا خبره کوم چې نن منګا په دې پروګرام کې ورزنه مسایل او بحثونو پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې د سارانوالی راپور دی چې په تیرو شلو میاشتو کې یو نیم زر قضیه یا دوسیه دوی ته شکایتونه دوی ته ورغلي دي ثبت شوي دي او 15 کسه چې محاکمه شوي دي هغوی بندیان شوي دي د همدغه اداري فساد ضد مسایلو کې. خو ستاسو خبرې خو ټولو واورېدلې چې وسم لا اداري فساد شته دی او خصي شته دی او مخه نه نیول کیږي څوک چې راپور ورکړي د هغې سره حساب کېږي د نورو سره حساب نه کیږي. اوس نو د دغه مداخلو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ داسې رپورټونه موږ ته پخوا راغلي دي چې د ولسي جرګې سناتوران دوی باید د خپلو موکلینو په چارو کې هغه مربوطو مقاماتو ته ورنه شي، د دوی تر څنګ ونه درېږي، د دوی په قضیو کې مداخله ونه کړي چې حکومت ته ورشي او د دوی لپاره واسطې وکړي. دا خو په ټولو باندې بندیز دی چې دوی دا کار نه شي کولای، منه دي. مګر اوس هم دا تاسو وایي چې ادامه لري، نو زه غواړم چې مشتاق رحیم صاحب ستاسو نظر واورم چې د دغه سې نواقصو مخنیوي څنګه کېدای شي چې ول کېږي حتی جمهور رئیس سرانوالی په کار کې مداخله کوي. ولې باید مداخله وکړي؟ ولې باید سیاسي چلند وشي دغه سې مسایلو سره چې دغه غټ مشکل دی په افغانستان کې په نړیواله سطحه؟
ګوري غټه ستونزه دلته دا ده چې زمونږ استاد سي حکومت په جوړجاړي باندې منځ راغلی، قانون اساسي مو نقص کړ، جوړجاړی مو وک او حکومت مو جوړ کړ. بیا په حکومت کې شته افراد ځان پورې افراد تړلي لري او همداسې سلسله ده. ستونزه دا ده چې د اوبه د سر نه خړې دي او موږ او تاسې ضرورت لرو چې له سره یو سیاسي رښتونې اراده ور وشي. هغه کې دا وي چې که زما سیاسي ملګری وي او که ستا سیاسي ملګری پر ضد یې باید اقدام وشي. زه داسې مثالونه لرم چې افراد له دندو ګوښه شوي دي د ولسمشر لخوا نه د فساد په تور، لیکن هیڅ او سر حساب نه دی کړی.
مقصد د کار لري شوی دی، خلاص سزا یې هم دا و. بلې، یو د کار لري شوی
سزا یې هم دومره و، سزا یې هم دومره و چې له دندې ګوښه شوی او دا هم ډیره ستره سزا ورکړل شوې ده ورته، یعنی د پسترې سزا پسترګې قتل کیږي. یو مسله اساسي مسله دا ده چې سیاسي ارادي رښتینوالی باید منځ راشي او سیاسي چلند ونه شي په دې ملت باندې رحم وکړي. په دویم قدم کې موږ د ولس په توګه باندې باید غږ پورته کړو، دغه ټولنیز مسؤلیت یا سوشل ریسپانسبيليټي په مبارزه کې ډیره اساسي مسله ده. ولس درېدل څه شي دي؟ ولس درېدل دا دي چې پښتنه وکړي چې کاکا ته وی څوک او اوس څوک دا میلیارډونه ډالر یا میلیونونه ډالر چې تا پیدا کړی، میلیارډونه افغانۍ چې لري، حداقل د دې په اړه موږ غږ وکړو. هغه نمونه واخلو په چا باندې چې موږ وایو چې دا تورن دی، یعنی موږ تاسو ته ټول پیژنو د سیاسيونو په نوم چې زموږ په سر باندې حکومت کوي. دوه اړخیزه مبارزې ته ضرورت دی. په درېیم قدم کې خبره دا ده چې د ریفورم پروسه باید تطبیق شي په بعضي مسایلو کې، مثلا د برېښنایي حکومتولي د دې پروسه کې ګړندۍ کړئ شي تر ډېره بریده پورې موږ کولای شو چې د فساد دغه کچه راټیټه کړئ شي. څلورمه مسله دا ده چې موږ د خپل سیستمونه اصلاح کو. په تور مثال ضرورت ده چې یو موټر دی په یو خاصه منطقه کې ودرېږي او اسناد دي چمتو کی، ولی مثلا من کولای شو کلمي قراردادونه د خلکو لپاره ولرو، دغه څوک چې معلومه لیک دی او داسې نور. خبره دا ده چې په لومړی قدم کې په لوی کچه باندې رښتینی سیاسي اراده چې ته سیاسي معاملې ونکو، په دویم قدم کې ولسی اراده چې الته ولس حساب شروع کی. متاسفانه دلته من ګورو چمدا ولز د داسې خلکو په شابهانه ولاند چچا چور د کوي چې کته پښتنه تر نه وکي ځانن غرمه ډوډۍ درته چې کم جب نه برابر شوی دی، کم بزنس او تجارت لري چې تا تنن د غرمه ډوډۍ درکې. بل اساسي مسله دا ده چې موږ خپل ولس هم فساد وپیژنو. فساد مثلا زم د تذکيري ریاست ته د خوشاله يم چې د قطار نه ځان څنګه تکم او د قطار نه چې ودرېدون نفرته په 100 افغانۍ 1500 افغانۍ 1000 افغانۍ باندې وکړشم د خپل کار په حکومت کې خلاص کم. خته لینا ست ځوانان خپو ځوانان شتدي هغه چې نو پويږي هغه خو نو پويږي. دا موږ چې د فساد کلتور عامو دولت په توګه باندې د دې مخنیوي وکړو. ولې زه
دې ته حاضر نیم چې لږه سختي تیره کړم. اساسي خبره دا ده چې ولس په دې مبارزه کې لاس په کار شي، حکومتونه هم مجبوري دي چې په دې برخه کې کار وکړي.
ډېره مننه.
ستونزه دا ده چې موږ ولس هم حاضر نه وو چې په دې ارته کې زحمت وګالو.
بله، یو بل مسله چې دې راپور کې ویل شوی دی چې وایي ځینې کسان چې نقدي جریمه شوی دی د 1,600,000 افغانۍ کې د دې حکم صادر کړی دی محکمې، دغه پیسې به چیرته ځي؟ دغه چا ته ورکول کیږي؟ دا پیسې به خوړل کیږي که دا امانت سپارل کیږي کومه منبع ته؟ او بخې اکرم افضلی صاحب، اکرم افضلی صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟
دا پیسې خو موږ واقعا یو د ستونزو مخکې چې ما یادونه وکړه په لوی سره ولې کې عدلي قضایي ارګانونه کې دا چې دغه ارګانونه خپلواک نه دي له سیاسي مداخلې نه، او په دې کې روڼتیا هم شتون نه لري. نو موږ واقعا نه پوهېږو چې واقعا د خلکو نه دا پیسې اخیستل کیږي او دا پیسې واقعا د افغانستان بانک ته ځي او د افغانستان د حکومت عوایدو ته ځي که نه ځي. دا هغه وخت شونی ده چې یو خپلواک او شفافه اداره شتون ولري چې د هرې پیسې د هرې معاملې خلکو ته حساب ورکړي، د هرې دوسیې خلکو ته حساب ورکړي. او زه کاملاً د مشتاق رحیم سره زه موافق یم چې مونږ کله د فساد د مبارزې خبره کوو نو اړتیا دې سره چې مونږ هم د مجازاتو برخه وګورو او هم د پریونشن یا د مخنیوي کارونه ترسره کړو او د خلکو بیا رول پکې زیات زیات مهم دی. اما تاسو وګورئ چې کله چې سیاسي اراده شتون ونه لري یا ضعیفه وي لکه دا اوس حکومت چې څنګه ده، نو د خلکو ګډون به څنګه شتون وي؟ مثلا یو کار د خلکو دا کېدای شي چې کله فساد وګوري رپورټ ورکړي د فساد. نو ما مخکې دلته تاسو دوه مثالونه درکړی چې دواړو مثالو کې یعنی واقعا زه دواړه ډیر امانتدار خلک پیژنم. زه دې خبرې سره موافق یم د مشتاق رحیم صاحب چې زموږ داسې خلک چې فاسد خلک او داسې خلک شته دي چې فساد د فساد په سترګو نه ګوري او لکه
خپل ګټو ته ګوري
چې پیسې ورکي او خپل کار درته خلاص کړي. اما زه د دوه کسان ته زه پیژنم، دوه کسان نهایتا امانتدار خلک وینه. واقعا چې زه کله کله دوی ته ګورم دوی څنګه دومره خطر ته ځان باندې منئ او تاسو دې کار په څه لګیدل یو نه پرېده، یعنی باور وکړئ چې ډیر سخت متحد خلک دي او دې کار په څه لګیدل دي. هیڅ څوک باندې ته حاضر نشي چې هغه واقعا چې ایمان ولري او سم خلک نه وي، صادق خلک نه وي، چې دومره خطر په ځان باندې وزغمي د دې لپاره چې د وطن ګټه مطرح
دي. تاسو مشتاق رحیم صاحب
زه یادخه کومه ته واخره
مهرباني.
زه دوه کسان تاسو مثال په شکل تاسو یادوم، کله چې دا نظام د دې خلکو لپاره تهدید شي، دا خلک د دې په ځای باندې چې حمایت شي دي تهدیدیږي، تاسو څنګه د خلکو بیا د تمه لري د خلکو نه چې خلک د فساد د مبارزه کې تاسو سره کار کوي؟ بل مثال چې مشتاق رحیم صاحب ورکړ د لینونو د قطارونو چې قطار کې نه دي پیسې ورکوي، زه په دې باندې خبرم دا اوس دغه تذکرې چې تصدیقیږي تاسو پیږي چې تر څو پیسې ورنه کوي تاسو لاس ورځي غلي. زه خپل کسان پیژنم، یو کس ماته په دفتر درځي په چوغو دي خلک په دې حالت نه وایي تر څو پیسې ورنه کوي، امکان نه لري تاسو ته امضا کړي دا تصدیق به دوکي. نو د پاکستان حکومت ویلي دي چې دا سي خپل غو نه خلې دا نوی پاسپورتونه و نه خلې دا امکان لري چې موږ تاسو ته ویزه درکو. دی به څنګه کې د لپاره تاسو اړتیا لري چې باید خپل دغه تذکره تصدیق کړي. هلته زه فقط د کتاب ته څوک نه ګوري، پیسې ورکوي مستقیم ورته امضا کوي او زه
سید اکرام افضلی صاحب او مشتاق رحیم صاحب، ستاسو په فکر افغانستان کې په کوم دفتر کې په کومه اداره کې ډیر زیات دغه سي رشوت او واسطه او واسطه بازی او دغه سي خیانت او بوله کیږي؟ کوم ځای دی تاسو په فکر کوم منبع ده چې هغه ډیر رشوت او اداري فساد پکې دی؟ مشتاق رحیم صاحب تاسو او افضل صاحب
فقط زبره پوښتنه دې ته دا وکړم چې داسې اداره راوخه چې دا به کې نه وي متاسفانه. هر هغه اداره چې د ولس سره راکړه ورکړه ډیره لري الته د ستونزې شته ده. هر اداره یعنی موږ چې سلورم نمبر یو دا په دې معنی چې په نړۍ کې سلورم مقام مو ګټلی او دا څو کال دویم مقام باندې وو او دویم باندې ځکه وو چې لومړی مقام کې داسې یو هیواد چې هغه زموږ نه ډیر بدمرغه ده کني موږ لومړی مقام ګټلی وای. داسې اراده داسې اداره به پیدا نه کړي. البته افراد مستثنا دي په هر اداره کې افراد شته سپیشلی خلک شته لیکن په مجموع کې ټولې ادارې متاسفانه او بیا هم به سمغه چې افضل د دې لپاره بحث د دې چې موږ څومره په سیستم باندې کار کوو څومره حاضر یو چې سیستم جوړ کو شفاف کو اسري کو تر څو د فساد سره مبارزه وکړو. خو په ځانګړي ډول بهغه ادارې چیرته چې ولس ډیر لاس بندیږي په تور د مثال قضایي ادارې سارنوالي دا داسې ځینې دي چې دلته ډېر خلک کړي دلته د فساد او کچه ډېره جګه ده. خو ټولې ادارې یعنې زه نه پوهېږم چې کومه یو تاسو نوم واخلم چې هغه رینکینګ کې درنونو نه ټیټه اوسي.
مننه صادق اکرم افضلی صاحب. د سې ولس دا خبره کوي شکایت راځي راپور راځي چې په ځنو ساحو کې خلک ولس مجبور کیږي د خپل داوی او خبرې چي دي چونه خواته د حکومت د خواندوی شکایت لري یا ته پیسې غوړي رشوت غوړي دوی د خپل قضیه وړي مخالفینو ته چاغوي ورتال کی نو دا کم کم زینې دي دلته سکه دي شي د دې مخه څنګه نیول کې دي شي دا غزاینه باید د دې زینو کې باید ول اصلاحات راشي دلته باید فساد سره مبارزه وشي نه ځکه چې د خو د حکومت نور پروګرامونو تم ضرر رسي د سولې کوششونو ته ضرر رسي د خو یعنی هغه امنیت او غسول چې راولي د افغانستان حکومت نړیوال د خو هغه هدف ته به لا ربيخي هغه کوي کنه منفي خو ته بيي الکی خو نه کنه وبخي مشتاق نیم سبا غوري
اوره بس بزي اوره
افضلی صاحب سره لکه چلین خطا شوه ده خواه که ده شی مشتاق ریم صاحب ساسی نظر بارو میره بانیو که دی برخه کسی که ده شی
بلی
سوال می امده او چه مالی تاسی صرف فکر که وی چو که حکومت ده غزت ساهو که
مخی مهم بحثو که پا لومری قدم که رشتونی اراده ده دویم قدم کې په ریفورم او د پروسو د بیوروکراسي د پروسو ساده کول دي. خو په ځنګل ډول هغه ادارې چې په ټولو نور ادارو باندې په چارو کې اغیز لري هلته باید هغه د انګلیسي په اصطلاح ټارګټډ هڅه وکړي ډېر متمرکز هڅه وکړي لکه سارنوالي او قضایي ادارې عدلی ادارې چې التا منګوتاسي د هغه ادرس نه بیا کولای شو چې هغه ادارې مو پاکې کړی شوې په نورو ادارو کې د دوی پرمټ او پمرست باندې کار وکړو. په دریم قدم کې دولت په دغه مبارزه کې راګډول او د هغوی غږ ته غوږ خودل دا به زما په نظر بل پروسه اوسيږي. څلورم قدم کې هغه خلکو سره چې په فساد کې خپل پاتې شوی په توګه مثال یو څوک د سلويخ زریه ډیر زر افغاني ماش لري او دای مثلا د میلیونونو ډالرو پانګه په افغانستان کې لري یا تورې روپی لري د دوی سره محاسبه وشي محاسبې لاره دوی ته جزا ورکړل شي دا به ډیر لوی تعداد باندې خلک یو بل الټرنیټیو چې ډیر قانوني شاید نه وسی کې افضل شي چې پر دې پیژنم پدې کې بل سره کامل اختلاف هم لري هغه دا دی چې دغه سیدین سره یو جوړجاړی ترڅو من یو بیسلاین من سره ولواغه د پیل نقطه شروع کوغه دا دی چې یو تعداد دغه غټو غلو سره یو جوړجاړی تر رسیدل لکه په هند کې چې حکومت د آپشن ورک چې دوی ته اجازه ورکو چې دوی خپل تور روپی سپینی کې او د هغه ځینه بیا د بیسلاین څخه شروع وکړو دا غن اوس تر رښتینی مبارزه پرمټ چاته اجازه ورنکو چې بیا ما په خوانی ولارو ته وګرځيږي دا د قانوني لار نه ده اما د جوړجاړي یو طریقه ده هم د ولی من په داسې حالت کې قرار لرو کته چې یو ځې ته ګوتی وروړی 15 زین نور راپورته کیږي ستاسو د دې هڅه مخه نیول کیږي هڅه مخه نیول کیږي زه مطمئن یم چې د افغان ولسمشر په ډيري نیکی را دي سره افضلی سي په جریان کې د منګودي په ګډه باندې کار کوي د ولسمشر ډیر په قوي اعظم سره راغلی چې زه به د فساد سره مبارزه کوم خو متاسفانه الته د ملي وحدت حکومت په چنګال کې وولې د او د ونه کړې شو چې په هغه شکل باندې چې لازم او باید کار یې کړای کار یې ونه کړې شو یا یې ونه کړ دا به یو باسي چې ونه کړې شو کوي نه کړ نو بنا ان ز فکر کوم چې د پیل لپاره خاص ادارې معلوم کو یو چانس ورکو چې څنګه کولای شو د دغه ادارو په مرسته باندې بیا خپل مبارزه ته دوام ورکړو.
یعنی دغه مرکز چې جوړ شوی د دې تقویہ په کار ده، د عدلی او قضایی مرکز اورګان چې جوړ شوی د فساد ضد دا به ولاروي
کاملا ځکه زه فکر کوم چې دای شي په هغه صورت کې چې د دې خبرې ته وخت کې خودل شي د دوی سره د دوی د کړنو په مقابل کې د دوی سره حساب وشي او دوی ته واک او ملاتړ
ورکړي
په چارې په ډول مختوي
او کار کې مداخله ونی شي. ډیره زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب د سیاسي چارو تحلیلګر کورم ودان د شفافیت د سر د ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی صاحب تاسو نه هم ډیره مننه. من کوشش وکړو چې بیرته مو پروګرام ته راولو خو متاسفانه وخت هم کم او روخ هم در سره نشو. کور دی ودان چې پروګرام ته راغلی د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.